تلفن کردند. این بود این برنامه فکر نو با جوانان تا سه شنبه آینده و همین ساعت که باز من نسیم شفق در خدمتتان حاضر میشم. از شما خداحافظی میکنم و با تشکر از همکار تکنیکی ما عبید عبیدی.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله سنگزایم تاسو ته ازادي راډیو د خبري پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خره غلاست وایم. او رچی افغان ولسمشر نن کندهار ته ولاړ. هغه د جنرال عبدالرزاق له کورنۍ او مشرانو سره وکتل او غمشریکي ورسره وکړه. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال عبدالرزاق د وژنې عاملین او د شوې پېښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. دا مود سر موضوع ده. د هموري شي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری چارواکو د سعودي او ټیم د سعودي خبريال جمال خاشقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې فرشته جلالزی خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د ملی اتل رسمی لقب ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن له سعودي چارواکو غوښتنه وکړه چې د جمال خاشقجي په قتل کې تورن کسان په استانبول کې محاکمې ته واستوي. پورا خبر نواوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ. ښاغلی غنی نن په کندهار کې د خلکو له مشرانو سره وکتل او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د جنرال عبدالرزاق اڅکزي په نامه کړه. د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې معلومه سوي چې پر جنرال عبدالرزاق اڅکزي او د کندهار د ملي امنیت پر رئیس حمله په پا پاکستان کې طرحه سوې وه. د افغانستان جمهور رئیس له پاکستان غوښتنه وکړه چې د حملې عاملان ونیسي.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګه بین المللي هیئت چې منئ راسي چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل سوي چې ولسمشر نن د جنرال عبدالرزاق اڅکزي له مور سره وکتل او له هغې مننه وکړه چې داسې زړور زوی روزلی و. د افغانستان جمهور رئیس نن په منډیګک معنی کې دا خبرې کړي دي. وروسته به یې جزئیات واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې د مایک پنس په حواله لیکلي چې افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون له لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. پنس دا خبرې پرون له ولسمشر غني سره په ټلیفوني مکالمه کې کړي دي. هغه د افغانستان د انتخاباتو د تنظیموونکو او امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې دا بهیر یې ښه رهبري او تنظیم کړی و. پنس همدارز له امریکایي او نړیوالو ځواکونو مننه کړې چې د افغانستان حکومت ښه ملاتړی کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د تیرې شنبې او یکشنبې په ورځو له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وسو، خو په کندهار کې به د راتلونکي شنبې په ورځ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو وروستۍ پایلې ښایي په قوس کې اعلان سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه په پارلمان کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. جمال خاشقجي چې واشنګټن پوست ته یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو په جوړولو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قنسولګرۍ ته تللی و او بې درکه شو. اردوغان نن وویل چې د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په هغه ورځ کنسولګری ته ورغلی وه او درې تنه وروسته په استانبول کې د بلګراد ځنګله د سیل لپاره تللي وو. د ترکیې ولسمشر نن وویل چې د سعودي چارواکي باید پرته له دې چې د چا رتبې ته فکر وکړي څرګنده کړي چې د خاشقجي قتل چا پلان کړی و او غوښتنه یې کړې چې مشکوک کسان باید په استانبول کې محاکمه سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولتن به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټمي تړونه وتلی سي چې دې مسلې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي ناکراری زیاتې کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن مسکو ته خپل دوه ورځنی سفر له پوتین سره په کتنې کې پای ته رسوي. هغه پرون د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشیف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د منځني واټن ویشتونکو اټمي مزایلو د بندیز له تړونه چې په 1908 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د امریکا د وتلو پر پلانې خبرې وکړې. جان بولتن پرون د روسیې له ورځپاڼې کمرسان سره په مرکه کې وویل متحد ایالات غواړي چې له دې تړونه ووځي ځکه چې روسیه پر دې تړون تیری کوي. بولتن وویل چین، ایران او شمالي کوریا چې باید ممنوع وای اټمي وسلې جوړوي او واشنگټن وای چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د بولتن ترجمان ویلي چې هغه دا خبره کمرسان ته کړې ده چې امریکا نور دا نشي منلی. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې پوځ پرون ویل چې په شمالي قفقاز کې د دوی د غرنیو ځواکونو او یا عسکر د دروژبه یا د دوستۍ په نوم په دې ګډو پوځي تمرینونو کې ګډون لري.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هلته یې د جنرال رازق له کورنۍ او د کندهار له مشرانو سره وکتل او د جنرال رازق په وژنې خواشیني وښوده. هغه همداراز له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال رازق د قتل عاملین باید افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین راکړی چې موږ یې محاکمه کړو.
په مشرانو جرګه کې هم نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث روان و. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې په دې اړه د حکومت توضیحات ډیر واضح نه دي. هغه د ډیرو توضیحاتو غوښتنه وکړه.
تقریبا شاید 10% د خلکو قناعت حاصل شوی اطلاع نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
بله مهمه موضوع د انتخاباتو ده. په انتخاباتو کې ورانکارو ډلو وسلوال طالبانو د ګډوډۍ هڅه کړې و خو کورنۍ چارو وزارت وی تر ډیره دغه هڅې شنډې کړې.
در مجموع یک خدانوسته
دی وای پټوله کې دښمن یو سل درې نوي پیښې تر سره کړې چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتي
او د پروګرام په دویم نیمای کې به لمړی د خزو پروګرام او بیا به د ګوري اچار خبرونه تاسو ته خبر شي. ازادي راډیو ته غواګ استرازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د وروستي پیخي عاملین وروسپاري. ولسمشر دغه غوښتنه نن په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو وروسته د هغه د کورنۍ سره د غم رازې په خاطر دغه ولایت ته تللی و. قمندان رازق ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دغه ولایت د پولیس اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونوموله. صادق رشتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې لویې غونډې ته په وینا کې له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د وروستي حملې عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین راکړی چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګه بین المللی هیئت چې منی راسی چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولي هغه غړي جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غم رازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته له رسېدو سره سم په خرکه متحرکې د دې ولایت د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د قومندان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کېږي. به
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادیږي او دا به سر تر سره کېږي. کندهار ښاروالي هم دا اطاعت ده او د کابل ښاروالي. پنځم د کندهار د پولیسو تعلیمي مرکز به سر له نن نه د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب به ستر جنرال رازق خان ته ورد. اتاس مشوره به ما تکلار او د کندهار اجماع به ما اجماع او ما زرگلجد او ما تکلار او د ټول دولت تکلار.
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنجشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تګ پر مهال د والي او ساتونکو برید وکړ، چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول او د کندهار د والي د 404 میوان زون او 215 اتل کلی اردو د قمندانانو په ګډون پکې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ول کندهار یو مختار رپورټ راکچې نن ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې د جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور په اړه باندې وضاحت وغوښت. هغه له پاکستانه وغوښتل چې دغه توطیه د خبره په پاکستان کې جوړه سوی وه او باید د دغه قتل عاملین افغان حکومت ته وسپاره شي چې په افغانستان کې دننه محاکمه وشي. پاکستان سمدستي د دغو څرګندونو همداراز د افغانستان د ملي امنیت رئیس د پرونیو خبرو په اړه باندې چې پاکستان کې د دغه توطیه د په اړه باندې جزئیات ورکړل څه نه دی ویلي، خو د جنرال عبدالرازق په مړینې باندې په وژنې باندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خواشینی خودلې وه. د هغه وژن او په هغه باندې برید غندلې و. همداراز د پاکستان نورو پوځي او ملکي چارواکو هم لاغېډلې. جنرال قمر جاوید باجو د پوځ لوی درستیز دغه برید غندلې و. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه باندې بیان ورکړی و، خواشینی خودلې وه. اوس به هم ورشو مشرانو جرګې ته. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث و. هلته د مشرانو جرګې غړیو او همدارنګه رئیس له حکومت وغوښتل چې باید په دې اړه باندې کاملا وضاحت له خلکو سره شریک سي. په دې اړه به د ناجي ساپۍ رپورټ ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د ترور څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدل دردونکې پېښه وه، خو په وینا یې د دغې پېښې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
او هر یو باید جنرال رازق جوړ شو د خلکو نه دفاع وکړي. د حکومت نه مو غوښتنه ده چې دغه ګونګ او بد حالت رسوا کړي. په پرونی پریس کانفرنس د امنیتي ویدیو د عمومي ریاست باندې تقریبا شاید 10% د خلکو خلاف حاصل شوی اعتراض نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په فورا وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ هغه وازی ناسمی وبرل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غسم لاټړ ماموریت لاسي. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکو ورسته له هغه دزې پیل کړی چې د کندهار سیمایز چارواکي له یوې امنیتي غونډې ورسته دروتو په حل کې وو. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی وو، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاٹ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسولیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاٹ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی په کندهار کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د مندونو له مخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولې اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبرې کړې او د حملې په اړه دستور اخیستی. د کندهار امنیه قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې وو، د یو ساتونکي لخوا ډزې وشوي او وژل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پیښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیري په دې اړه وویل:
دا څه رقم عسکر وو، دا چا راوستلی وو، چا ضمانت کړی وو، او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. دې لپاره زرته سره دې کشمي وه اورګانونه الوتلو خلکو ته دې شدیده جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم عزتیار وویل که څه هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې بیا هم د جنرال عبدالرزاق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د انتخابات په ورځو کې د 1015 عملو مخه نیولې ده. دغه وزارت وایاند نجیب دانش د سیشمې پورس ازادي رادیو ته ویل سره لدی چې وسلوالو طالبانو پراخې حمله پلان کړې وي، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 193 حملو وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. اخو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخابات په ورځ لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګون افغانانو د سر په بیا هم تمام شول. سر له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایې اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حمله پلان کړی وي چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع 193
شهر دی وای په ټوله کې دښمن 193 پیښې تر سره کړې چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتي ځواکونو وشو. په ټوله کې چې وسلوالو مخالفینو کوم حمله پلان کړی وي، شمیري 1314 تر رسیدې چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کول وتوانیدل او پاتې 1015 پیښو مخې ونیول شو. خاغلی دانش ویل چې په دغه پیښو کې 250 تنه امنیتي سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډیره برخه په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرجوبله اوښتي وو چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 129 ټپیان دي. د دې مرجوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
ښاغلی تسل د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخې دغه مرګ ژوبله تر ډیره په مخامخ جګړو، بمی چاودنو، انتحاري حملو او راکټي بریدونو لامل رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په 2 ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګون افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلوالو ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د چدروانې اونۍ د شنبې پورې چې د میزان 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینی تخنیکی او امنیتي ستونزو لامل په بیلابیلو ولایتونو کې د رایې چونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایې چ اچونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په دوهمه ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو تیره ورځ وویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهمه ورځ رایه اچونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,000 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو هڅې او پروګرامونه ستایي او وایي سره له دې چې دښمن ډیر تبلیغات کړي خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دغه بهیر امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
بیان د خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغومره اندېښنې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوې. انتخابات وشو، دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت هم د دفاع وزارت هم د ملي امنیت لوی ریاست په مجموع کې دی قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغه لساپی وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ښه پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولی شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنۍ ونه توانېدي چې افغانان د جرګې په انتخاباتو کې لړۍ اچونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولی چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتا د انتخاباتو په اړه یو بل موضوع دا چې په پکتیا کې د انتخاباتو د ترسره کوونکو کمیسیونونو چارواکي وایي چې له دوی سره شکایتونه ثبت شوي دي. پکتیا کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون کمشنر ښاغلی محمد شفیق امین نن سهار ازادي راډیو ته وویل له دوی سره د ثبت شویو ډیری شکایتونو سره د کاروالي په هدف اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي. د ویل ک شکایتونو په اړه باندې کاروالي ثابت شونه د یو شمېر سیمو او مرکزونو کارول شي رایبه باتل اعلان کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال اصیل زازی له پکتیا دغه ریپورت را لېږلې.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یې د 450 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت کړي دي. د یاد کمیسیون کمشنر ښاغلی محمد شفیق امین نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې شکایتونه په نوماندانو ټاکنیز کمیسیون د مسؤلو او غیر مسؤلو وسلوالو د غیر قانوني مداخلې او د نوماندانو لخوا پر یو بل شوې دي.
حدوداً د 450 په شاوخوا کې شکایتونه موږ سره ثبت شوي دي چې د دې ډېره برخه په نوماندانو باندې ده او همداراز په زورواکو باندې هم ځینې شکایتونه ثبت شوي دي. د هغوی د انتخاباتي جریان کې خپل زور کارولی دی او په دولتي کارمندانو باندې هم په شمول د پولیسو ځینې شکایتونه ثبت شوي دي او په کمیسیون باندې هم ډېر زیات شکایتونه ثبت شوي دي. یعنی منظور دا دی چې کمیسیون د انتخاباتو باندې هغوی باندې عمده شکایتونه په دې مورد دي چې دوی په وخت باندې محلونه نه وو پرانیستي او په زمانی کې دوی د بایومیټریک وسیله په ډېرو مواردو کې خرابه او کار نه کوله او چې مامورین ورسره نابلده وو. او یعنی په ټوله کې د دوی دغه د ضعف مدیریت د دې باعث شوی وو چې خپل وخت باندې ټول خلک خپل هر رای حق ونشي کارول.
امین زیاته کړه دوی سره ثبت شوي ډېری شکایتونو سره د کاروالي په موخه اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي دي. دی وایي په دې شکایتونو کې داسې موارد هم شته چې که کاروالي ثابت شي یو شمېر سیمو په مرکزونو کې کارول شوې رایه به باطل اعلان شي.
یوه لویه برخه د دې شکایتونو اثباتي مدارک هم لري. یعنی کوم شکایتونه چې موږ ته رسیدلي دي د اثباتی مدارک به شکل وانه وزی ویدیوگان ورانده شویدی، اکسون ورانده شویدی، به رسمی ارگانون و دین مستند اسناد ورانده شویدی. آمون هم پا دی کار که و مونگ وزی ترنی پا مرحله که یو لطول وزی دخل ارگانون و سره لشاکی سره اگه چا بانده چی شکایت دی لگوی سره کار که و خبال ترنی تکمیله و دست موارد شده چه که اگه پی اثبات ورسی یه اگه شکایتونه چه سبت شویدی چه درای دو بسان لامل دی.
بلخوا پا پاکتیا که در تاکن خپلوا کمیسیون ولایتی دفتر گردیست لعرواندو دیر لسول سوالی چخه در کارول شو یو رایو صندوقونو رسیدو خبر ورکرده ویلی دی چه دیر جربه ده هاگو رایش میره نپیل کلی چه پا ولسوالی که در موجوده مشکلاتو لعمله در دوی کارمندان او ناظرینی پاش میره لو ندیتوانی دلی. پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی خواجه امین الله حفظلی آزادی رادیو ته وویل
خوشبختانه چې د امنیتي ارګانونو د همکاري په واسطه باندې په ټوله کې د ټولو ولسوالیو نه زموږ د انتخاباتي اساس او غیر اساس توکي ولایتي دفتر ته رسیدلی دي. کوم مرکزونو کې چې راشمارنه د موجوده مشکلاتو په اساس باندې چنه ده شوی، موږ هغه راشمارنه په ولایتي دفتر کې د کاندیدانو او د ناظرینو مشاهدینو د کمیسیون سم شکایت د دوی د نمائندگانو په موجودیت کې به موږ دغه راشمارنه په مغه د کارمندانو په سمونه په ولایتي دفتر کې کوو.
یاد دی وی چې پرون ناوخته یو شمېر معترضو نمائندانو د یوې خبري ناستې لاره د ټاکنو لغ خپلواک کمیسیون ووختل چې د ولس ارادو ته احترام ولري، حقيقي رائے له باطل رائے څخه جلا کړي او هغه رائے ته اعتبار ورکړي چې د بایومټریک سیستم لاره کارول شوې دي. اصیل زازای، آزادی رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتا!
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا.
Democracy is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا آزادی رادیو سر وسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس شپږمې منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې اورئ. د ترکیې ولسمشر وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ چارواکو او سعودي یو ټیم د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړې وه. رجب طیب اردوان نن سه شنبه دغه سعودي خبریال د وژل کېدو په اړه د ترکیې چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی اردوان زیاته کړه خاشقجي په بیرحمانه توګه وژل شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشقچي د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبریال په کنسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې سهوان مړ سوی و. اردوغان په خپله نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړي ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاتې نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستان وغوښتل چې پرېږدي د خاشقچي په قضیه کې نیول سوي اتلس کسان محاکمه سي. ده زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل سوی کونسل بې کفایت دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کنسلګری کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي که ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې د خاشقچي د وژنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي، دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچي د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له انادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقجي 95 کلن و. د واشنگتن پوسټ سره خبريال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. د 1 اکتوبر په 2مه نیټه په استانبول کې د عربستان کنسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقجي د قضیه په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیه ته یو پلټونکي ټیم لیږلی دی هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقجي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیه په تړاو اتلس کسان نیول سوي او شپږ لوړ پوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزادان ابنایم د کنر ولایت څخه دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره دلته خو چې مونږ کومولې په کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محل ته راغلي وو، خلکو ته به اشاره کولې چې ما ته رای راکا. بعضي تللي چې هغې به پیسې ورکولې. دلته مونږ ولید دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو دپاره جنکیانې تربیه شوې وو ښځې خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ ورکولې. ساده ښځو باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستا له مونږ ټکمار وکړو د بل وکیلونو یاد هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رایه استعمال کړه. آیا دا رایه به د قرنټین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
د
بلی السلام علیکم دا محب الله محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانه خو تنمری راز چټاکنی د وو بجو څخه دوی ویلو چې شروع کیږي به خو متاسفانه چې هغه سونه سوله د بایومتریک سیستم کې ځینې ستونزې وې خو بیا هم د دولسو بجو بیا بجو په شاوخوا باندې پیل شولې چې د ماښام تر اتو بجو دوام درلودی او په ښه توګه کول ټاکنې په نمرۍ ورځ ښکته ورسېدلې او د دویمې ورځې لپاره چې هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله خپلې رایه ورکړلې او په ښه توګه یې خپله رایه وکاروله. ستاسو مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو تاغه غست وخت په افغانستان کې کرا کرا څلورمی بجې کېږي. فرشته جلال زید سټوډیو ته غلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان ژغ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حمله ترهان ونیسي او کابل ته دی وسپاري. شغلی غنی وویل دا توطیه په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د جنرال عبدالرزاق اڅکزي په نامه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپین ماڼۍ نن وویل چې د مایک پنس ویلي چې افغانانو د ولس جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه د پارلمان په غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې د سعودي د ایجنټانو یو ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
لاین خبرونه مو واوریدل. پوره خبرونه او تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې شاینی اسمعي یو د صفر په وړاندې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي تیر شپه د افغانستان پر وخت 15 بجې او 30 دقیقې د کابل په لوبغالي کې ترسره شوه. که څه هم د دې سیالي تر 90 دقیقې پورې یو لوبډله هم د ګول په وهلو نه توانید، خو د سیالي په وروستي شیبو کې مصطفی افشار وتوانید چې د شاینی اسمعي لوبډلې په ګټه ایوازینې ګول وهي او خپل لوبډله پایلوبې ته ورسوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالیو دوهم نیمه پایلو به نن د اباسین سپی او توپانی حریروت لوبډلو ترمنځ سرسره شي. د پوینا د دغه سیالیو د پایلو بل لپاره د رواني اونۍ د پنځ شنبه ورځ ټاکل شوې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د دې هیواد د پانکریشن 9 نفری افغان لوبډله په نړیوالو سیالیو کې روسیې ته رسیدلې ده. دغه ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبغاړي یادو سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللی دي. د نوموړي په وینا یادې سیالۍ به د رواني عقرب میاشتې په شپږمه پیل شي او ورځې به دوام وکړي. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې پانکریشن یو رزمي لوبه ده چې 12 کال وړاندې فدراسیون د بدني روزنې په چوکاټ کې داخل شو. خاغلی پیمان وویل د دغه ورزش افغان لوبغاړو لدی وړاندې هم په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې چې افغانستان ته خو ویاړونه راوړي دي. او د افغانستان د اشیهاره کراتی فدراسیون مسولین وایي چې لوبغاړو د اشیهاره کراتی د نړیوالو سیالیو په شپږم پړاو لوب کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. دغه فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه سیالي د راتلونکي میلادي نومبر میاشتې په اتمه په قزاقستان کې ترسره شي. خاغلی جیلانی زیاتوي چې په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو ورزشکاران برخه اخلي. د افغانستان د اشیهاره کراتی فدراسیون د مسولینو په خبره تیر کال افغان ورزشکارانو په دغه سیالیو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي وو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي اوس د افغانستان شاوخوا 40% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د سې شمې پرس په کابل کې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو د پوهنې رئیسانو سره په یو ناسته کې ویل د یادې ستونزې د کمولو لپاره د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه په پام کې نیول شوي او د پوهنې رئیسان کولای شي دغه پروګرام په پلي کولو کې مرسته وکړي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپور شي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د افغانستان د خزو په تیر په خونځیو کې د خزینه زده کوونکو د وینې کمښت د زده کوونکو د ذهني او جسمي سالمې ودې عمده خنډ ګڼي وای. د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه کولای شي چې دغه ستونزه کمه کړي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوې ناسته کې وویل دمګړۍ د افغانستان 40% ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې د ښځو په تیره د ښځینه زده کوونکو پر ورځنیو فعالیتونو یې ناوړه اثر کړی دی. د موبایل هڅې تیزی شوي چې د خوار ځواکۍ او د وینې د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف د ډبلیو آی اف اس پروګرام په ټولو ولایتونو کې د پوهنې د رئیسانو په همکارۍ پلی کړي.
40% مادرها د جامعې ما و 30%
د موبایل زمونږ په ټولنه کې 40% ښځې او 30% نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. له دې امله د دوی د ودې او زده کړې توان هم لږ دی او د ټولنې د اوږو پیټی ګرځي. مونږ کولی شو چې د یوې آسانې او ارزانې لارې نه چې د اوسپنې او فولیک اسید د ټابلیټونو ویشل دي دغه 30% هدف وګرځو او وده سمه کړو.
رشد خوب میسازیم.
د وویل د هیواد په اوسنیو حالاتو کې ډیری خلک او په تیر زده کوونکي د بېوزلۍ نامنۍ او داسې نورو ستونزو له امله نشي کولی چې کافي ویټامینونه واخلي او د یادو ټابلیټونو کارول د موجوده ستونزې د حل یوه بدیله لاره ده.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د رویباری د هغو کیسو په اړه غږیږو چې د انجلۍ د منفي ځواب تر اورېدو وروسته د هلک کورنۍ په هغې پسې سپکې سپورې او تهمتونه کوي.
اوس ما پسې ځکه نه راځي خاصګرنه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي.
کله کله دا دښمنان داسې شي چې په مرګونو باندې اوړ
دای لعنت ده په دې کسانو باندې چې دا هغه پاک دامن ښځې پسې تهمت لګي.
ولې ځینې کورنۍ وروسته له دې چې د یوې انجلۍ رویباری وکړي او د هغوی منفي ځواب واوري په انجلۍ او کورنۍ پسې بد وایي. دا تهمتونه او کیسې د انجلۍ پر راتلونکي ژوند څه اثر کولی شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي.
په افغانستان کې دوه دادی چې د دوه کسانو د ګډ ژوند پیلولو مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ کور ته په جرګه ورځي او دا کار هغه وخت تر سره کوي چې پوشي ټاکل شوی نجلۍ د دوی په ټولو معیارونو برابر ده. اکثره وختونه د هلک کورنۍ لخوا د رویبارۍ مراسم تر سره کول د نجلۍ لپاره د هغې د حرمت او حیثیت د ساتنې په معنا شمیرل کیږي او په دې سره د نجلۍ عزت په کور او کلي کې زیاتیږي. خو ځینې وخت د برای دغه لومړنی خبرې د نجلۍ د ټول عمر پیغور شي. افغاني ښځې وایي کله چې د دوه کورنیو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره کافي معلومات نه وي او یا د نجلۍ د کورنۍ خوښه نه وي نو دغه اړیکه نه تر سره کیږي او د هلک کورنۍ منفي ځواب اوري. د دوی په خبره ځینې وختونه هلک او کورنۍ د نجلۍ د کورنۍ منفي ځواب خپل غرور ته زیان بولي او د دې لپاره چې په قام او خپلوانو کې بایللی غرور لاس ته راوړي نو په نجلۍ پسې سپکې سپورې وایي او تهمتونه پرې کوي. برېښنا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده. هغه وایي 12 کاله کېږي چې روی بارانو د دوی د کور ور نه دی ټکولی. برښنوي که څه هم په تند روغ او ښکلې ده، خو شاوخوا دیارلس کاله مخکې یوې مرکې ته منفي ځواب ورکړی و، نو ځکه هغوی په دې پسې تهمت وکړ. د برېښنا په خبره اوس په کور او کلي کې خلک ګمان کوي چې ګواکې هغه خبرې رښتیا وي او په دې پسې په جرګه نه راځي.
اوس ما پسې ځکه نه راځي، خاصګرنه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي. کلي کې خو زر یو خبره چې شي ټول کړي خبرې کېږي، هماغسې کلیوال هم ټول خبره شو چې راتله، بیا ماته یې کتل، بیا یو خبرې کوله چې دا جنۍ هغسې خرابه جنۍ ده، ډېره بد اخلاقه ده، هر چا بیرون ته چې وتلمه ډېره سخته وه. اوس ځان ته هم خفه نه یم، زه ودانې خورګانې لرم، هغوی ته خفه یم چې زما له خاطره د هغوی د نوم بدیږي، هغې پسې مو څوک نه راځي. وایي یو خور چې دغسې دا ټول خورګانې به یم دسې.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون په 9 ماده کې راغلی، هغه شخص چې ښځې ته کنځل وکړي یا یې تحقیر او تخویف کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 3 میاشتو کم نه وي محکومیږي.
ځینې کسان وایي د واده په مسایلو کې د منفي ځواب اورېدو وروسته د یوې نجلۍ په عفت او عزت تور پورې کول، که څه هم د څو شیبو لپاره د هلک او د هغه د کورنۍ د انتقام اور سړولی شي، خو پایلې یې زښت خطرناکې هم کیدای شي او کله کله د عمر تر پایه پښیماني له ځان سره لري. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکې وژمه دورانۍ د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
زموږ په کلي کې نامزاتۍ مخکې چې وری کې ورته لای ورکړې نه وه، خو فامیل یې ورسره ممانعت وکړه. هغې پسې دومره خبرې شوې دا تر حتی دې پورې چې دا ناجایز بچی راوړی دی، دا د فلاني سره جوړه ده، دا فلاني سره. د هغې نجلۍ کور دروازه تر 40 کلو پورې چا ونه ټکوله، او بالاخره زړه شوه چې نن به نه ارمان یي او نه به د هغې د مورتوب او نه د ښځېتوب دی چشیم نه، چې همدې بدنامه کړې وه همدې وکړه. نن سبا یار څو ګوري ورته وایي چې دا خو همغه بدنامه ښځه وه، او بیا تا پخپله وویل چې دا سمه نه ده، څنګه ده وکړه.
له بلې خوا لیمه چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي ده وایي کله چې یوه کورنۍ ورپسې په رویباري راغله او دوی منفي ځواب ورکړ، نو هغوی ویلي وو چې دا نجلۍ له قده ټیټه او له رنګه توره ده، نو ځکه یې د خپل زوی لپاره مناسبه نه ده ګڼلې.
زما خپل زړه نه کېدو که وزر واده وکړم، د مور پلار مې زړه نه کېدو، موږ رد جواب ورکړو، دا خبره دوی ته زور ورکړ، دوی ولې رد کړو؟ ویلي دا جنکۍ توره ده او داسې ده او داسې ده، خو ډېر خبرې په ما پسې وکړو.
له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي نگینه وایي کله چې د خپل ورور لپاره رویبري کوله، نو د نجلۍ کورنۍ پرته له دلیله منفي ځواب ورکړی. د هغې په خبره هم دا سبب و چې دوی هم د خپل زړه د بړاس ایستلو لپاره په نجلۍ پسې ځینې خبرې وکړې.
طبعا هیڅوک هم ځان کم فکر نه کوي، نو هر څوک ځان پرفیکټ فکر کوي، چې دلته چې زه چې کله ورور ته ښځه کوم نو ځان ډېر پوره فکر کوم، دا لحاظ نه کنه یم چې زما ورور هم پوره دی، وظیفه لري، ښایسته د ښه فامیل دی. چې انجلۍ پسې لاړ شم تبن ماته زور راکړي چې ولې موږ ته رانه کړې، د انجلۍ کې څه خو چې لاړ شو، خو یو دوه خبرې خو ورپسې کوو، زه داسې انجلۍ وایي داسې خبره وایي چې موږ ته انجلۍ رانه کړه.
د بیلابیلو دلایلو له مخې په ځانګړې توګه د رویبارۍ په مسایلو کې د یوې نجلۍ په عزت او وفات تور پورې کول د اسلام له اړخه څه حکم لري؟ په اړه د کابل د علماو شورا مرستیال مولوي ګل احمد صدیقي وایي
الله تعالی فرمای ان الذين يرمون المحصنات، اغه کسان چې هاغوی تهمت لګی المحصنات الغافلات، اغه پاک دامنی پردامنی خزی جنکی غافلات چې په هیڅ شی هم خبر نه ده، المؤمنات چې مؤمنې وي، لعنو فی الدنیا والاخره، الله تعالی د دغه کسانو لپاره فرمای چې د خدای لعنت ده په دې کسانو باندې، او الله تعالی دا په دې معنی نه خلاصېږي چې یوازې په دنیا کې زما لعنت په تاسو ده، نه، ولهم عذاب عظیم، او د دوی لپاره ډیر یو لوی عذاب الله تعالی د قیامت پرس کې آماده کړی. نو دلته الله فرمای چې ته کله سلور شاهدان نشی راوستئ، نو فجلدوهم 80 جلدتن، دغه تهمت لګونکي ولا الله تعالی چې دا احتیاج دروي وای.
د یوې نجلۍ د عزت، حیثیت او شخصیت په اړه سپکې سپورې خبرې نه یوازې هغه له خپل حق محروموي، بلکې په کور او ټولنه کې د تاوتریخوالي او ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ کولی شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د همدغه ډول کړنو لکهبل ځینی وختونه لوی شخړې او دښمنۍ هم رامنځته کیدای شي. د دې کمیسیون د صحوي دفتر غړي شفیقه سپار له هغو پیښو یادونه کوي چې د ځینو ریښې همدې ډول کړنو ته ورګرځي.
اکثریت قضایای در سطح ولایت کابل هست.
زموږ اکثره پیښې په کابل ښار کې ثبت شوې دي. نو کله چې موږ د وهلو، ټکولو، توهین، تحقیر او ان د طلاق پیښې څیړو، نو په ورستۍ برخه کې راته معلومه شي چې د دې ټولو انګیزه همدې مسلې ته ورګرځي. نو ځکه موږ له یو شمېر مدني بنسټونو سره په همغږۍ د ټولنې بېلابېلو کسانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي.
مختلف ما برنامه آګاهي بیشتر را داریم.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشن به پورت د مازدیګر ل څلور نیمو بجو ورسته او بیا ځلې د دوشنبه پورت د ماپشین ل دو نیمو بجو ورسته اوریدلای سي.
رازی ل خلکو او روچ ولی زین روی باران ورسته ل دې چنجونی منفی جواب ورکړي په دوی پسې سپکې سپوري کوي.
فاروق د ارزان قیمت وسودن کې زما په نظر جون هم مشکل پسند دي، لوړ خواهشات لري، کله ناکله الکه چې خوخ نشی را دي کې بیان د الکه مزره په درد کې ور پس خبر جوړ کی یا چې بالا بل چا سره جوړ و یا دس و یا اس ور پس خبر جوړوي.
نو ما حسین د کابل سیدون کې ما لکه کله چې یو ورکه یا د ورکه فامیلی انجلې په سي خاصګاری سي او انجلې فامیلی نه خوخي یا انجلې خپل ور پسې نه ورکي نو ورکه فامیلی په سي یغې دو پسې خراب خبرې کوي. دا خکنه رزه کې چې د انجلې عزت د خپلاند کېږي او ژوند دی تباکني.
ولی ځینې کسان وروسته له دې چې د یوې انجلۍ کورنۍ د واده وړاندیز ته د رد ځواب ورکړي په انجلۍ پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي. که چیرې دغه ستونزې او تهمتونه زیات شي پایلې یې څه کیدلی شي؟ او که یوه انجلۍ د رویباري د مراسمو په وخت له دغسې ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ او خپلوانو دندې څه ده؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې سارا ویګل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی وایګل ډیره مننه. کپلومړي سر کې په دې وغه کې ګوچې ول زین کسان ورسته لدی چې د وینجلې کورنۍ د واده وړاندیز ستارات جواب ورکوي، پنجلې پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي.
متاسفانه زمونږ په ټولنه کې داسې یو عادت دی چې یو کورنۍ تزي یو انجلې خپل زوی د پاره غواړي، خو اغه انجلې کورن کې یا کورنۍ هغه مناسبه و نه ګڼي، نو هغه که په ډېر درنښت سره جواب کړي هغه بله کورنۍ ته بن زړه ته یو درد رسیږي، یو خبره ورته رسیږي، نو په هغه لحاظ باندې بیا شروع کوي د دغه کورنۍ په نجلۍ پسې.
که چیرې دغه ستونزې او تهمتونه زیات شي ناوړه پایلې څه کیدای شي؟
اول خو امکان لري چې خپله دا جنۍ یو ډول رواني مشکلات ورته پیدا شي. یو دویمه خبره دا ده چې د دې نجلۍ زندگی خو لاړه برباد شله، خدای ناخواسته که څوک په دې خبرو باور وکړي نا کڅوګو چې والا رښتیا هم دا څنګه خبره و دی ایولي ورنکله بل سوګي خو بل چا سره مل دوستی ارتباطات درلودل زکه یو نکړه اغه جلې د پلار په کور پاتې شي. کله کله واره دا هم سبب دی چې اغه جلې چې بل چا مخکې یو لغنه ور باندې جرګه شوی دا نه دا ورکل شوی واغی ور په غلط خبرې کړي د اغه انجام به دی کغه جلې یو بل کورته ودیږي. خامخا د جلې په مخ چیرته ضرور چیرته خواخي چیرته کله کله خاون شکه چې هغه جلې د بدبختۍ او د خراب ژوند سبب کیږي. حتی چې دا سبب واقعا کله کله دا دښمنان داسې شي چې په مرګونو باندې اوړي.
ځین کورنۍ خو داسې هم دي چې په خپلو لونو بیا باور نه کوي که دا خبرې زیات شي.
په یو کور کې چې یو پیغله خور او لور هر څوک لري، اول دغه کورنۍ باید همیشه په هر سطح چې ژوند کوي باید ډیر منطقي د خپل اولاد په باره کې منطقي فکر وکړي او همیشه د خپل اولاد باندې اعتماد ولري. هیڅ باید خپل کزوی کلوري باید بی اعتمادي فامیل په خپل اولادونه.
اغلی وایګل کدی ته هم را شو چې د دغه ستونزو د حل لار څه کیدای شي؟
به هم زه توصیه کوم فامیلونه دا چې ډیر باید احتیاط وکړي چې د چانه خور او لور غواړي دی مطمئن شي چې ماته دا جلې راکړي چې سبب دې دغه ټولو بدبختیانو دې دي نشي. مسؤلیت د میندو او د پلرونو دا دی چې خپل اولاد که په یو غلطه لار مزي تر اخري لحظې پورې باید دوی کوشش وکړي خپل اولاد لاس نه ونیسي او سمې لارې ته راهنمایي کړي او هیڅ کله نور ته اجازه ورنکړي چې دغه د اولاد په باره کې غلطه خبره څوک چاته وکړي. هیڅ کله مور پلار به په دې کامیاب نشي که خپل لور تر ګواښ لاندې ونیسي، که خپل لور مثلا د زور زیاتی سره مخ کی، که خپل لور باندې فشار راوړي، ماما کرمزه، کاکا کرمزه، خاله کر ګوري نه، هغه خلک دومره خبرې کوي، یعنی دا به ډیره غلطه خبره ای د هغه د اولاد د سرنوشت او د آیندې لپاره، او راتلونکي کې به د هغې لور یو بدبخته لوري.
ټولن پوهان وایي په ټولنیزو اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله د دو کورنیو ترمنځ د خبرو او چلچلن آداب دي چې باید مراعت شي. په دې سره نه یوازې مقابل لوری د حقارت احساس نه کوي، بلکې د منفي ځواب له اورېدو وروسته پرته له کومې ستونزې قناعت هم کولی شي. دا دوی په خبره د رویباري په مهال د نجلۍ کورنۍ ته پکار ده چې له نرمښت څخه کار واخلي، او که چیرې د هلک کورنۍ ته منفي ځواب هم ورکوي نو په نیک چلند مقابل لوری په دې پوه کولی شي چې د دوی دواړو خپلوي سره نه شي کیدلی. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د کاندیدانو پلوونه خوري او کنه؟ خلک وایي د کاندیدانو په پلو خوري کې هغه کسان ډیر ناس وي چې نه نوم سب کړی او نه هم په تذکره سټیکر لګولی دی. زه ښه دي، دا څو ورځې مو پلوونه هم غنیمت دي، خو هغه پخوانی خوند یې نشته. د خپرونې په پیل کې مو یوه درې کنجه میزه دعوته وو.
د ګوړی اچار خپرونې قدرمنو اوریدونکو سلام، نن مو د پیاوی سټوډیو ته د بحث لپاره دغه ښاغلي کاندیدان راغوښتي دي. خیر محمد باقولی له کابل نه کاندید، انیلا سرشار له کابل نه کاندیده، او پیر محمد څنګهګرده له کابل نه پارلمان ته کاندید. په خیر راغلی، ستړي مشي. لومړی به پارلمان ته له کابل نه کاندید خیر محمد باقولی ته ور ورکو چې دای دې څه لپاره کاندید شوی، او که شیطان ټا کامیاب شو څه به کوي؟
زه په خپل وار سره لومړی تاسې او بیا د افغانستان نجیب سرلوړي پیاوړي او دغه دې غختلي او څه ورته وایي دا نومې دې یاد نه وتو زړور ملت سلامونه وړاندې کوم، او خدای دې وکړي چې نور دا پیاوړی سرلوړی غختلی او زړور ملت د غلو چپاولګرو او بل څه ورته وایي غاصبینو لنډغرو او فساد کوونکو له منګولو خلاص شي. که زه هغه د نطاق خبره شیطان ته کامیاب شوم او پارلمان ته لاړم، نو غواړم چې هلته اصلاحات رامنځته کړم تر څو چې دغه د خلکو کور جوړ نشي، خلک نارامه کیږي.
مثلا څه ډول اصلاحات براولی؟
څوکۍ چې د خوب کولو، چورت وهلو او غیبت کولو وسیلې ګرځېدلی د خلکو له کوره ټولهم. د خلکو استازي باید ولاړ وي او په ولاړه خپل کار ته دوام ورکړي. په دې ډول به یې نه خوبړي او نه هم چورت بلې خواته ځي.
بل به څه اصلاحات راولي؟
دغه د قانون کې تغییرات راولم.
څه تغییر براولي؟
څه تغییرات براولم؟ له قانون څخه قانون جوړوم، هغه مادي چې د خلکو په ګټه دي پرېدم، او هغه چې په تاوان دي ترې لرې کوم یې.
نو دا خو ستا کار نه دی، او ته نشې کولای چې دغه کار وکړي.
چې نشم یې کولای دا بیا بیله خبره ده، پرې به ایږدم.
ښه، نور څه پلانونه لري؟
نور پلانونه مې دا دي چې د ځوانانو د ښې راتلونکي لپاره ولور له منځه وړم تر څو هر ځوان په ډاډه واده وکولی شي. واده د موږ د ټولنې لویه ستونزه ده او دا باید حل شي.
تا واده کړی؟
نه.
خو د کاندیدیدو پر ځای به دې واده کړی و؟
که کامیاب شوم بیا واده کوم، داسې واده لکه هغو پخوانیو وکیلانو چې خپلو زامنو ته کول، او څو زره میلمانه به یې راغوښتل، او په کیلو کیلو طلایي ګاڼې به یې ناوی تر اوړل کیدی.
سمه ده، اوس به له کابل نه پارلمان ته کاندیدا انیلا سرشا راته ووایي چې دا که کامیاب شوه څه به وکړي.
زه هم سلامونه تاسې او د افغانستان ټول ملت ته وړاندې کوم، او په لوړه غاړه ورڅخه غواړم چې انتخاباتي نخه مې سوری سوری پتلون او انتخاباتي نمبر مې او بخی الیاده مې وود رای راکړئ او بدل یې واخلئ. دا چې زه به څه وکړم نو ټولو ته معلومه ده چې 38 کورونه لرم او دا ټول مې پلار د خپل مټ په زور نیولی دي،
یعنی غصب کړی دي.
نه پوهیږم، خو لکه د نری نیولی دي. زه هم دا ټول غرونه او دشتې په ډیر ارزانه بیه په خلکو خرڅوم چې هیڅوک هم بې کوره پاتې نشي. دا یو کار. بل کار دا کوم چې په ټولو کورونو دوه دوه میله وسله ویشم چې نه یې غل کورته ورشي او نه یې هم عسکر، او چې هر یو ورغی د وسلې میل دې پیرا واړوي، بیا دې پاکول ما ته پرېږدي.
د قانون په برخه کې به څه وکړي؟
اصلاح به یې کړم. هر چا چې زور درلوده هماغه به پاچا وي، او چې زور یې نه درلوده خپله ورځ دې تیروي، نور دې له چا سره کار نه لري.
نو د تا خو ټول پلانونه د زور او تشدد دي، دا به کله څوک درسره ومني؟
په زور یې پیمنم.
مننه له تاسو څخه. اوس به پیر محمد سنګګرده راته ووایي چې که کامیاب شو څه به وکړي، خو که له هغه مخکې د خپل تخلص په اړه هم لږ رڼا واچوي خوشحاله به شو.
زه هم ټولو ته سلامونه وایم. تخلص خو مې ځکه سنگ ګرده ایښی چې که کامیاب شوم لومړی کار به مې دا وي چې د سنگ ګرده د تداوي روغتون به جوړوم. زه هم سنگ ګرده یم، پلار مې هم سنگ ګرده و، او غر نیکه مې هم د خېټې له درده په حق رسېدلی و، ښایي هغه به هم سنگ ګرده و.
ډېر ښه، که کامیاب شوې څه پلانونه لرې؟
ډېر زیات پلانونه لرم. ښارونه جوړوم، د ریل پټلۍ تېروم، سل متره سړکونه باسم، د اټوم جوړولو بټۍ مې په پلان کې ده، د پلاستیک توغندي جوړوم.
پلاستیک؟ بالاستیک؟
هغه غټ غټ او اوږده اوږده راکټونه چې له دې ځایه د دنیا هغه بل سر ولي هغه درته ښیم.
نو دا کارونه خو د وکیل په کارونو کې نه راځي.
نو کوم کارونه راځي؟
خو تاسو وایئ چې کاندید یاستئ.
نه نو ته ووایه چې کوم کارونه دي. انتقاد خو ښه کولی شي، ویلی نه شي. سړی په خپل راتګ پښیمانه کوي.
کاندیدا خواران هم په جنجال کې پاتې دي چې یو وخت سي باران یا باد څیرې کوي لکه د نس پرده چې څیرې کیږي. راځئ چې د یو کاندید کور ته مو بوزو.
نو آخر کامیاب شوم، اسم زړه نه منی.
تا ته لکه چې اوس هم ټوکې ښکاري یا خوب ښکاري. دا ټولې کوټې نه ګورې چې له خپلوانو ډکې دي.
خوشحاله دي؟
پلاره، ټول خوشحالۍ په ذهن نه پوهیږي.
ټول شکرونه باسي چې زموږ په خاندان کې وکیل پیدا سو. خو چې ته اوس خدمت ورته وکې.
نو چې خدمت نه کوم نو څه به کوم؟ لومړی به دا خپل اولادونه او ځان ځای په ځای کړو، بیا به ورونه او ریرونه ځای په ځای کړم، لغه وروسته به مې خویندې او خوریان له لاس لاندې ونیسم، او په هغوی پسې به نو بیا د کاکا او ماما زامن، خسرخیل او خیخان، او له هغوی وروسته به تربرونه او کلیوال په لیست کې ونیسم.
پلاره، تربرونه او کلیوالو څه درسره کړي دي؟ نه یې کمپاین درته وکړ، نه یې رایه واچوله، او نه یې هم بله مرسته درسره وکړه. اوس هغه دي خاندي او هر یو وایي چې منم.
راته معلوم دي، د هر یو مې یاداش نیولی. لورې بې غمه اوسه.
د ما د پلار او د ورونو خو دې هېڅ هم ونه ویل.
ولې مې ونه ویل؟ خو سرخیل او خیخان مې یاد نه کړل.
د ټولو په آخر کې کمې دعاګانې مې درته کړې دي. مور چې به مې لاس او پښې لمدول نو همدا به یې ویل چې خدای مې دې زوم پارلمان ته کامیابه کړي، خدای مې دې زوم د پارلمان رئیس کړي، او تا په آخر کې نیولی.
پلاره،
څه وایې؟
کاکا دی می وایي لاندې راشه چې لونګۍ در په سر کړو او چپن در واغوندو.
د څه لپاره؟
پلاره، ټولو لونګۍ چپنې او نور شیان درته راوړي دي، دراغوندي یې او عکسونه درسره اخلي. ټول په آواز کې دي. وایي شکر چې په مونږ کې هم وکیل پیدا شو.
ا د کمپاین په وخت کې چیرته و؟ ټولې رایې مې 38 شوې وې. اوس حیرانم چې دا څنګه کامیاب شوم.
کمیسیون غلط شوی و، 10,000 رایې دي شوی وې.
عجیبه ده والا، 10,000 رایې مې څنګه 10,000 شوې؟
زه اوس خو وکیل سوې پلاره، څه غمې کوې؟ وای ژر راشه چې پارلمان ته هم درسره ځو.
اخا دغه دی درغلم. ورونو او خویندو، تاسې لږ غوږ ونیسئ چې زه یو دوه خبرې درته کوم.
وروره، نوبت ما نیولی دی، بیا ته په خپل نوبت خبرې وکړه.
څنګه نوبت تا نیولی دی؟
دلته چې څوک غږیږي او وینا کوي نو ورزی به هلته به د منچي نه نوبت اخلي. کله دې چې نوبت راغی بیا به خبرې کوي.
نو چې داسې ده زه به ورشم، خو چې دا ځای مې څوک ونه نیسي.
ځه ورشه، څوک یې نه نیسي؟ څومره نادیده وکیل یې؟
غلی سه، چټي چټي خبرې مه کوه.
آرام شه، آرام شه، زه نوم دې ولیکه.
دغسې که مکلان هم راغلي دي چې تر اوسه په دې نه پوهېږي چې څنګه وغږېږي.
د تقلب وکیلان خو وي همداسې بې سواده.
ته دې لږ په یخوا که چې تیر شم.
راځه تیر شه، لوی ځای دی، ته لکه چې کله په چوکۍ نه یې ناست.
نه نو چېرته به ناست وم، موږ خو ټول عمر په توشکه خپې غځولي دي.
دا اوژه دې لږ در اخوا که.
ولې په تا لګېدلې؟
په ما نه ده لګېدلې، خو نږدې ده چې ولګېږي.
ناخ دې تا تر څنګ کېناستم.
بیا دلته کښېنه نه.
ولې دا دې تا د پلار ځای دی؟
کم اخل، کم ځای مه کوه.
کم اخل به د پلار وي، دې کم اخلې لورې.
اخ 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 اخ، مړه دې کړم، لاسونه دې مات سه. الله،
دا مې خوب لیده.
له دې کاندیدېدو سره سم لیونی درنه جوړ شوی دی، اوس په خوب کې هم څپېړې واروي.
ډېر شیرین خوب، خو په داخر کې بې خونده شو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گوزاد، ستاره امینی، حسین حکمت، هیله زرمتی، هیاور یخیل، سپوږمۍ او زه لیمام یخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.